السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او اومه ورځ نن د اکشن به ورځ ده. د چنګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې دیرشمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالداري په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسید د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصول تو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د شوزو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندوی محسوسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. پاغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکنډي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره ملوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړې. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړې وو. ویلي و چې دا بی پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خواته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریته یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي.
احمد شبریم هرکلی مو کوم. په دې خپرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شل ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وچلېده. تر نیمه پای لوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لاره ونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبی افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبی آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خپرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. را به شم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګ زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه ونې کې هیله تاسو ته مومند صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري. د تیوریکی اړخ نه، له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي. او سپورت تر ډېره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیده شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دی چې سپورتس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دی. ځکه یو څو بیلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټاید زمانه وګورئ چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټاید رژیم لخوا نه اپارټاید برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، که هغه سیاسي دي که هغه اجتماعي دي که اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه هیوادونو چې په افغانستان باندې د شوي تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو وګورو اتیایمه لسیزه کې د افغانستان د پاکستان او د هندوستان هړی کې دی حد ته رسېدلی وې چې د راجیو ګاندي وخت کې د دې خطر پیښ وو چې هندوستان په پاکستان باندې برید وکړي. په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر وه. ضیاءالحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړ او هلته دا زمینه مساعده کړه چې راجیو ګاندي سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنت او غیر مستقیم
رحیم صاحب او بخشه دا خو سمه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاءالحق په هغه وخت کې ورغی او د روابط سره بهتره کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته هم اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپله وایي چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحده کړي، نو دا بل اړخ یې څرنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی. سپورټس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز ویش شو د هغې د کمولو کې رول ولوبو. دا اوس که کرکټ موږ تاسې وګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته راداخله شوله پس له دې چې د اپارټاید رژیم تغییر وموند او نیلسن منډیلا واک راغی تورپوستو ته د هغوی حقوق ورکړل شول. موږ ولیدل چې هلته یو قانون دای ښودل شوی و چې په لوبډله کې باتمن سپین پوستو نه علاوه یعنې د رنګ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکی سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډله کې وي. له دې لارې د دواړو ولسونو ترمنځ یا که موږ وګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې که تاسو څه وایم یو کتاب به ریفرنس هم ورکړم چې نیشن بلډینګ ایٹ پلے په نوم باندې یو کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تورپوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمولو لپاره په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تورپوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلوالی چې له منځه لاړ. نو دې کې هیڅ شک نشته دی دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور دپاره هم ترې استفاده شوې. د سیاست په برخه کې تاسو یو بله بېلګه درکم. د هندوستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندوستان باندې کال غلط نه کوم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو، دا غي نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي. چې د دې لارې هندوستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غ هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکال. کنه کوم وګورو پاکستانی نه لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود، لیکن د دې لارې موږ ګورو چې د هندوستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړې ده.
مننه رحیم صاحب. محمد صاحب مخکې چې تاسو ته راشم خوست ته به ورشو، په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هرکلی ټولو هغو خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لرې وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن. خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیمی فائنل ته لار پیدا کړه او بنګلادیش ته سترې ماتې ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم ولمانځل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا ولمانځله.
ای خوشحالی را بای خسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمون ورته خوشحالی دی شو. ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپورونه خبره کړی دي، څنګه په پاکستان کې د ننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نشته شي؟ ځکه سندیان خپل غشتنې لري او جن نور هم.
بالکل، څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس لري. هغه ډېر خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډلا رګبي وکاروله چې دغه ولس سره یو ځای کې یو باید دوی څنګه هغه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ځای په ځای کلو کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی ته راټولېږي. دا ډېره خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته زره ځمه، خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو ته خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان، دا اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته، نو هغوی ته زه هغه اکثر راولم. نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ دپاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو یو موټی کړو. نو د دې نه هم انکار نه شي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه دا خلک را یوځای کړل د مختلفو قومونو، څومره دوی منځ کې هغه لریوالی پیدا شوی تر ډېره حده هغې راکم کړو. تاسو وکتل چې په کندهار، کابل، جلال آباد، په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې که چرته شپه وه او که ورځ وه، خو ټول میچون ته ناستو، څوک لارو ته راوتي، څوک په کورونو کې ناستو، خو هغه میچونه یې وکتل. نو دغه خلک سره هغه خپل پښتانه افغانان هم را یوځای کړل. ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کوم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورټ سره لوبو سره دا چې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري، هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبر وکړو، نو پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلي دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې لکه د پاکستان نه پخوانی نامتو لوبغاړی دی اجاز احمد، هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دې کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي، دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیمی فائنل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره را یوځای کړل، هغه داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم نو په پېښور کې مردان کې درته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایي او دا کې او دا کې، ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړې دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوس پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو د افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته یو بیلګه درکم. کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضې هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاس کپ، دس از ناٹ ساؤتھ افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، د یاد ویستل. او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اعجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړو، هغه یو برخورد وکړو چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده، هم پښتون ودرېدلې ده، که هغه د جګړې په میدان کې ده، د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګه ورته کړې ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي. که عمران خان موږ ته نه منفي هم کوو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاهد افریدي نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم ورته ګټلی، مقام ورته ګټلی. لیکن بل په بده مرغه کله چې تاسې یو ریسست برخورد لري، یو سپریمیست برخورد لري، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچوت دي، د هندوانو په اصطلاح، او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، د هغې په رڼا کې چې کله تاسې برخورد کوئ نو طبعاً خلک له ځانه لرې کوي، او دې خلکو هم دا کار وکړ. زه تاسې یو بله خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب، دلته کې وبخې مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره، افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شوله، دوی وویستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپی وهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خوښي کنه. نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي، نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي،
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي، هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي موږ خبر وکړه، دا زنیم پوه چې وجه څه ده، خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوتله، ولته هغوی له یو قسم له فوجي ټریننګ یې ورکړو، نو اوس ډېرو خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده، د سیاست دی، اوس ته سپورټس رالې. نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته. نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوڅانو دا خبره کوله چې فوج باید په هر څه کې مداخلت نه کوي. اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاس هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده. نو که د دوی دغه رویه دي د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي، نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي، که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی، هغه ولسونو ته هم لاندې راشي، نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي. څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی، عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی، یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی، کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی، نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای، دا خبره وستای، هغه دوی چې کومه دی هغه له نور منفی رنګ
ورکړي. لوبغاړو خبره ده، اوس د اجدې اداوې چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جینو مبصرونو خبري اوریدل دوی وای چې کله افغانانو توره کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیږیدل نو ټول سویش کلن دی جینې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دی ورسته را بوټیدل خلک دی خیر هغه دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت دسته چې وصول لري او سیاست دسته چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاستئ
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم که مونږ کوشش وکړو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پر رڼا کې برخورد سره وکړو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انضمام عمر ګل تر یونس خانه پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوو ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی افریقایول اصل انګریز دی د سویلي افریقا دی انګریز دی دی سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي ډوین براو زمونږ یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جدیجا مونږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکړئ خلک به تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاس راوړنی په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوس ګیری کرسټن راوسته دی تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زکه ستا نه دیستا دغه سی به زمنګ لاس راوړنې ته بیا کولای شو که ته وایې چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه دی خو نه هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدا دی وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خو ستاسو لږ شین شو زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي او کله کرکټ پروموټ کې نه کیږي وړتیا نشته ده بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې یو چا لاس راوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دی بل سره د نزدیکېدو سبب هم کېدای شي زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالباً کې انټرویو و د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی دی هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا مون سره ډېر زیار او زحمت ایستلی و زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوه غږېږم هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کوو د میډیا له لارې هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون ټیم وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی
شاید پریدی چې بوله زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره خلو بو کړه او شاید د پریدی نورې خبرې به ما ولستلې هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسېږي او فاینل به هم ګټي په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید افریدی ډېر زیات تیز تللی دی نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو مونږ ته زموږ دپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده کستا د خپل پوز سره مینه ده چې سدی دي هغه ته ځان سره ساته سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پول نه لري هغه هیڅ پول نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سره علاقه لري لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیمی فاینل به افغانستان لوبډال لوبوي ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لاره دا خبره کوي نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کېږي نو زما خبره مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي د خپل سوچ د خپلې خبرې خو که فرض کړه دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو اول یې بابر اعظم واخېسته بابر اعظم یې بیا لرې کړ شاهین افریدی کپتان کړ پښتون دی شاید افریدی دوه درې میچ وکړل غالباً او د هغې نه پس هغه لرې کړ هغه پسې بیا بابر اعظم واخېسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ و نو هغه دوران کې شاهین افریدی واپس لرې کړ نو څومره
پښتانهګروپینګ
اوس په خپله باندې دوی دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګیا دی پاکستان پخوانی لوبغاړی دی پرله پسې لګیا دی په بابر اعظم تنقید کوي په نورو لوبغاړو تنقید کوي خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د حتی کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر نو دونه حتی هغه خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی نو هغه اوس لکه یوه عهده سنبال کړه دا چېرته بل لوبغاړي ته دا کار پرېږده چې دا سیز مخ ته یو سم یوسي نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانې هغه اثر په سپورټس باندې هم کېږي هغه په سیاست باندې هم کېږي هغه په امنیت باندې هم کېږي هغه په هر څه باندې کېږي
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کوهلی ته چکچکی کوي څوک راشد خان ته چکچکی کوي څوک د استرالیا او د انګلند لوبغاړي ته چکچکی کوي نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي
تاسو د هنر خبره وکړله زه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد د هندوستان سره کشالي نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام سره د دې چې زیاد ادا کول چې د افغانانو قرباني وي چې نن پاکستان شته دی او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانی مشر ده لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی ویله با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کرکه کوي اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي بهترین ادرس سپورټس دی تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایوز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه لوبغاړي چې کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله سپورټس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسې به یاد وي کله چې د 10 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کړ، نو زمونږ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنټ د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتی کوي. نو دا فاصلې به هله کمیږي چې کله مونږ کوشش وکړو دریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکړو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه